السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی یم. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. په دې نیم ساعت وروسته پښتو خبري خبرونه کې راسره په تخنیکی چارو کې رامین کاکړ دی او وړاندې په پروګرام کې اوري. د حکومت اجرایه ریاست وایي د اتو اسلامي هیوادونو مشرانو ژمنه کړې چې له تروریزم سره د مبارزې او د سولې په ټینګښت کې به له افغان حکومت سره همکاري کوي. د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز بیا وایي د ترهګرۍ په برخه کې د افغانستان ډېرې ستونزې د سیمې له هیوادونو څخه متوجه دي او د شفق د عملیاتو په اړه هم چې د افغان ځوانانو لخوا پیل شوې دي بشپړ معلومات په دې پروګرام کې اوري. لمونږ سره پاتې شئ. خو لومړی د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه صالح محمد صالح وي.
د بدخشان د وردوج او یمګان ولسوالیو د بیرتنیولو لپاره عملیات پیل سوي. د ولسی جرګې اداري هیئت د افغانستان امنیتي ادارو ته خبرداري ورکړ. په جاپان کې زلزلې تر شلو زیات کسان مړه کړي. د بدخشان ولایت د یمګان او وردوج ولسوالیو د بیرتنیولو لپاره پوځي عملیات پیل سوي دي. د لوی درستیز مرستیال جنرال مراد علي مراد ازادي راډیو ته ویل چې له دغو عملیاتو سره په خپل ځای خلک هم همکاري کوي.
د کندوز شلمه فرقه په بدخشان کې د روانو عملیاتو مشري کوي. خو نتایج هم لري. په دې برخه کې خپل د بدخشان خلک هم همکاري کوي.
د بدخشان یمګان او وردوج ولسوالۍ له څو میاشتو راهیسې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي. د لوی درستیز مرستیال وایي چې دغه عملیات په څو پړاوونو کې مختزي. د ولسي جرګې اداري هیئت وایي که د هیواد امنیتي او دفاعي ارګانونو د کندوز امنیت ته پام ونه کړ نو د جرګې له توند عکس العمل سره به مخامخ سي. د ولسي جرګې دویم مرستیال عبدالظاهر قدیر چې نن یې د جرګې مشري کوله وروسته له هغې د څرګندونې وکړې چې په ولسي جرګه کې د کندوز استازو وویل چې دغه ښار د محاصرې په حال کې دی.
چیر ته جدی توجه ونکړي نو د ولسي جرګې ډېر قوي غبرګون سره به امنیتي سکتورونه مخ کیږي.
ظاهر قدیر ونویل چې دا غبرګون به څه وي. کندوز ښار د تیر کال په تل یا میزان میاشت کې هم یو وری د طالبانو لاسته ورغلی وو. د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې د ملي ټیم مشر روزونکي انضمام الحق له خپلې دندې استعفا کړې ده. د کرکټ بورډ اجرایه رئیس نسیم الله دانش نن ازادي راډیو ته ویل چې انضمام الحق شایي د پاکستان د کرکټ بورډ د غوروي کمیټې مشر وټاکل سي. انضمام الحق له تیرو شاوخوا اوو میاشتو راهیسې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم مشر روزونکی و چې ورسره افغان کرکټ لوبډلې په نړیوالو لوبو کې بریا ترلاسه کړه. د جاپان په جنوب کې زلزلې تر شلو زیات کسان مړه کړي دي. دا په داسال کې ده چې تر دویمې زلزلې وروسته د ژغورنې هڅې لا هم روانې دي. ګڼې ودانۍ د زلزلې دویم ټکان نړولې دي. داسې باور کېږي چې په سلګونو کسان تر ودانیو لاندې بند پاتې وي. یوې جاپاني میرمنې چې شپه یې په پرانیستې فضا کې تیره کړې رویټرز اژانس ته وویل
وړمه شپه مې په جمنازیوم کې تیره کړه. تیره شپه مې هم په جمنازیوم کې اړولې وه چې نیمه شپه زلزله وشوه. د ښوونځي ودانۍ او جمنازیوم یې ونړاوو. زه د شپې له یوې بجې راهیسې دلته یم.
سیمه ایز رسنۍ په دې وروستۍ زلزله کې د 470 کسانو د ټپي کېدو خبر ورکوي او دا ویره څرګندوي چې د تلفاتو شمېر به زیات سي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د شمالي کوریا لخوا د بالستیک توغندي وروستۍ ازموینه وغندله. امریکایي چارواکي وایي چې دغه ازموینه له ناکامۍ سره مخامخ سوې ده. په هغه پریکړه لیک کې چې پرون تصویب سوه امنیت شورا خبرداری ورکړ چې دغه ازموینه د ملګرو ملتونو له پریکړه لیکونو یوه څرګنده سرغړونه ده. د سپینې ماڼۍ ویاند جاش ارنست پرون د شمالي کوریا د ازموینه پاروونکی اقدام وباله.
We are aware of reports that North Korea په هغو
راپورونو خبر یو چې شمالي کوریا په ورستوي کې د بالستیک توغندي ناکامه ازموینه کړې ده. امریکا له خپل سیمه ییزو متحدانو او همکارانو سره یو ځای په نږدې همغږي وضعیت څاري او ارزوي. د پخوا په څیر متحده ایالات د شمالي کوریا د حکومت دغه پارونکو عمل غندي. دا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړه لیکونو سرغړونه ده. دغه پریکړه لیکونه شمالي کوریا د بالستیک توغندیو د ټکنالوژي له کارولو په څرګنده منع کوي.
شمالی کوریا تر دې مخکې په جنوري میاشت کې څلورمه اټومي ازموینه کړې وه او په فبروري میاشت کې لری واټنه توغندې هم وازمویه چې پر دغه هیواد د ملګرو ملتونو د بندیزونو سبب سوه. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس نن په یونان کې د پناه غوښتونکو د ساتنې یو مرکز ته سفر وکړ. دغه سفر ته له کډوالو سره د پیوستون د نشې په سترګه کتل کیږي. پاپ د یونان د لیسبوس جزیرې دغه مرکز ته شاوخوا 3000 پناه غوښتونکو پکښې د ترکیې او اروپایي ټولنې ترمنځ د یو لانجمن تړون له مخې ساتل کیږي وکړ. پناه غوښتونکو وژړل، د مرستې غوښتنې وکړه او ځینو د هغه پښو ته ځان واچاوه. پناه غوښتونکو د ازادۍ شعارونه ورکول. پاپ له دغو کډوالو او پناه غوښتونکو سره پیوستون اعلان کړ.
ما وغوښتل نن ستاسو سره ووسم او درته ووایم چې تاسو یوازې نه یاست. په دې اونیو او میاشتو کې تاسو د ښه ژوند په لټه کې ډېرې خواري وګاللې. په تاسو کې ډېری د ناسم وضعیت له کبله په ځانګړي ډول د خپلو ماشومانو په خاطر تیښتې ته مجبوره شوي یاست.
پاپ فرانسیس د نړۍ د 1.2 میلیارد کاتولیکانو مشر دی او په جنوبي کوریا کې په زرګونو کسانو د هغو 304 تنو یا ته د درناوي مراتب پر ځای کړل چې دوه کاله مخکې د کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې مړه سوي وه. پولیس وایي نن 2500 کسان په انسان ښار کې چې ډیری قربانیان د همدې سیمې وه راغونډ سول.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګ پاڼه کې هم کتلی شي. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د حکومت اجرایی ریاست وایي د اتو اسلامي هیوادونو مشرانو ژمنه کړې چې له تروریزم سره د مبارزې او د سولې په ټینګښت کې به له افغانستان سره مرسته کوي.
کشورهای ایران، سعودي و ترکیه در مبارزه با این پدیده به افغانستان را کمک کردن و دیدگاه‌های مثبت داشتن.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د شفق په نوم په پیل شوي عملیاتو کې ډېرې لاسته راوړنې لرلې دي.
مونگ اشپار از عملیات به دول از ولایتون که جاری ساتله او دیر زیاد ترهگر دمند زتله.
افغان حکومت وی یوشمیر قاضیانی ده غوره قضایی سیستم در امسکولو په هدف لدندو لیده کردی او په نور و زینو که زینی نسب کردی.
125 قاضی که از صلاحیت رئیس جمهور بودن اونا برطرف شدن یا بجای دیگه تبدیل شدن، این تعهد ما را نشان میده.
لبلخ هم در تیور راپور خبرو تر پیر سر پاتشه. وخت د مخام شپږ بجې او 8 دقیقې دی. رازول لمړي راپورته د حکومت اجرایی ریاست وایي د اتو اسلامي هیوادونو مشرانو ژمنه کړې چې له تروریزم سره د مبارزې او د سولې په ټینګښت کې به له افغانستان سره همکاري وکړي. د اجرایی ریاست ویاند مجیب الرحمن رحیمی وایي اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان د ناستې په څنډه کې د اتو اسلامي هیوادونو له مشرانو سره ولیدل او هغوی په یادو برخو کې د دوه اړخیزو همکاریو ژمنې کړې دي. ښاغلي رحیمي ټینګار وکړ که دغه هیوادونه په خپلو ژمنو عمل وکړي نو افغانستان به په بریالیتوب سره لښته ستونزو خلاص شي. قاسم سولمل په دې اړه ریپورت جوړ کړی دی.
افغانستان یو بیا له تروریزم سره د مبارزې او د سولې د بهیر لپاره د هغو هیوادونو په تمه دی چې د اجرایی ریاست په وینا له دې وړاندې په دې برخو کې خپلې ژمنې سمې نه دي عملي کړې. عربستان، ترکیه، ایران، اردن، مالیزیا، پاکستان، مصر او بلاروس هغه اسلامي هیوادونه دي چې د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله له مشران سره د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان د وروستۍ ناستې په څنډه کې ولیدل. په دغه لیدنو کې په افغانستان کې له تروریزم سره د ګډې مبارزې، په دغه هیواد کې د سولې د ټینګښت او په اقتصادي او فرهنګي چارو کې د مرستو ژمنې وسوې. د اجرایی ریاست ویاند مجیب الرحمن رحیمی د افغانستان د سولې په بهیر او له تروریزم سره مبارزه کې د عربستان، پاکستان، ایران، ترکیه او مصر رول مهم ګڼي.
در نشست های دو جانبه ای که رئیس اجرایی تقریبا با یک
اجرایی رئیس چې د اسلامي هیوادونو له تقریبا زیاتو مشرانو سره دوه اړخیزه ناسته درلوده، د تروریزم پر وړاندې د ګډې مبارزې او په دې برخه کې پر ګډې همکارۍ بحث کړی چې دا کولای شي په دغه مرحله کې چې اوس مونږ قرار لرو مرسته وکړي.
د همدې هیوادونو له ډلې څخه چې له افغانستان سره د سولې پر راوستلو او تروریزم سره مبارزې په برخه کې د همکارۍ ژمنې کړې یو هم پاکستان دی، هغه هیواد چې په وار وار د کابل لخوا د مشرانو پر صداقت شک ښودل شوی دی. خوله دی ټولو سره سره افغانستان تملری چې په یادو برخو کې به پاکستان همکاری کوي. اجرایی ریاست وایي د پاکستان ولسمشر ممنون حسین د اسلامي هیوادونو د همکاری سازمان د 13مې ناستې په ترڅ کې له ښاغلي عبدالله سره د لیدو پر مهال ژمنه وکړه چې له افغانستان سره به له تروریزم سره د مبارزې او سولې په هڅو کې مرسته کوي. خصوصي کارپو احمد سعیدي بیا له افغانستان سره د دغو هیوادونو پر همکاری شک لري او وایي
په تیرو څه باندې 500 کلونو کې چې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان غونډې لرلې، په خواشینۍ سره هیڅ داسې لاسته راوړنه نه درلوده چې د اسلامي هیوادونو درد دوا کړي. بهتره ده کوم ژمنې چې د یو شمېر اسلامي هیوادونو مشرانو ښاغلي عبدالله ته ورکړي تم شو. هیله دا ده چې دا یوازې تش په نامه ژمنې ونه اوسي.
افغانستان په داسې حال کې له تروریزم سره د مبارزې او سولې د راوستو په برخه کې د اسلامي هیوادونو نو همکارۍ ته خوشبینه دی چې د کارپوهانو په باور تر اوسه له طالبانو سره د افغان حکومت د مذاکراتو بهیر لازمه نتیجه نه درلوده. وبکتل سي چې د اسلامي هیوادونو تازه ژمنې به څومره ګټورې تمام سي. سیاسي کارپو احمد سعیدي زیاتوي د ژمنې به هغه وخت ګټورې وي چې افغان حکومت یې جدي وګڼي، کنه نو د تیرو ژمنو په څیر به بیا غیزي وي.
و موریدل چې د حکومت اجرایی ریاست وایي د اتو اسلامي هیوادونو مشرانو د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د 13مې سرمشریزي پر مهال ژمنه وکړه چې له تروریزم سره د مبارزې او د سولې په ټینګښت کې به له افغانستان سره همکاري کوي. د دغو هیوادونو مشرانو د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله ته ډاډ ورکړی دی. اوس به هم مرشو د ستراتیژیک مطالعاتو د مرکز سرګندونو ته. د افغانستان د ستراتیژیک مطالعاتو مرکز وایي د ترهګرۍ په برخه کې د افغانستان ډېرې ستونزې د سیمې هیوادونو څخه متوجه دي. دغه مرکز رئیس د شنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان په اړه د یوې هندۍ مجلې د تحقیق د وړاندې کولو په مهال وویل د سیمې هیوادونه باید د افغانستان مشخصې غوښتنې ومني. په ورته وخت کې د جلی پالیسي ګروپ چارواکي وایي د سیمې هغه هیوادونه چې پر طالبانو نفوذ لري باید په پیل کې د اوربند او وروسته د سولې خبرو ته زمینه برابره کړي. تفصیل د حدیث پردیس په رپورټ کې.
که څه هم په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت او له ترهګرۍ سره د ګډې مبارزې په برخه کې سیمه ییزه همکاري مهمه ګڼل کیږي، خو د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز په دې برخه کې د سیمه ییزو هیوادونو له نه همکارۍ ګیله لري. دغه مرکز رئیس داود مرادیان د شنبې په ورځ د ډیلی ګروپ په نامه د افغانستان د امنیتي او سیاسي وضعیت په باب د شوې تحقیق د وړاندې کولو پر مهال وویل چې د سیمې هیوادونه د ترهګرۍ په برخه کې له افغانستان نه توقعات لري خو خپل مسؤلیت نه ادا کوي. مرادیان وایي د سیمې ډیری هیوادونه فکر کوي چې ترهګرۍ د افغانستان مشکل دی، په داسې حال کې چې په افغانستان کې جنګیدونکي ترهګر ازبکان، چچنیان، تاجکستانیان او پاکستانیان دي. دی وی هغه انتظار چې افغانستان له سیمې لري هغه داسې نه ده چې ټول مسولیت د افغانستان پر اوږو واچول شي، بلکې ډیری مشکلات چې افغانستان ورسره مخامخ دی د سیمې له هیوادونو افغانستان ته متوجه دي. دا په داسې حال کې ده چې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم په وار وار د سیمې او په خاصه توګه د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو غوښتي چې په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد په مبارزه کې همکاري وکړي. په ورته وخت کې د ډیلی پالیسی ګروپ مجله یو مسول رادا کومار وایي دوی د خپل کړي تحقیق پر اساس افغان حکومت ته د سولې او امنیت په برخه کې مشخص وړاندیزونه لري. اغلی کومار وایي که څه هم د افغان سولې بهیر پیچلی دی خو هغه سیمه ییز هیوادونه چې پر طالبانو اخیس لري باید د اوربند او د سولې د مذاکراتو لپاره زمینه سازي وکړي. میرمن کومار که څه هم د افغانستان د سولې بهیر پیچلی ګڼي خو وایي ضروري ده چې د سیمې د ثبات لپاره دغه پروسه بریالی شي. د ډیلی پالیسی مجله یوه غیر حکومتي هندي مجله ده چې په افغانستان کې د روان سیاسي او امنیتي وضعیت په باب هر اړخیزې څېړنې کړي او موندنې د شنبې په ورځ له رسنیو سره شریکې کړې. د افغان سولې په پروسه کې د هند او ایران ښکېلتیا د ټولو سیمه ییزو هیوادونو له لورې د ملي یووالي د حکومت هر اړخیز ملاتړ او د پاکستان له اغېزې د طالبانو راویستل د دغې مجلې مهم مولوي وړاندیزونه دي.
د ازادي راډیو نیم ساعته پښتو خبرې مجله اوري.
د پوځي چارې یو شمېر شنونکي وایي د شفق په نوم د افغان ځواکونو په سرلنی عملیات د وسلوالو طالبانو د فعالیتونو د کنټرول لپاره په منظم ډول پر مخ ځي، خو یو شمېر نور په دې باور دي چې وسلوال طالبان توانېدلي د عمري په نوم عملیاتو له پیل سره افغان ځواکونه له ستونزو سره مخ کړي. د دفاع وزارت بیا وایي د شفق په نوم عملیاتو سره زیاتې سیمې د وسلوالو طالبانو له موجودیته پاکې کړي او په نتیجه کې سلګونه وسلوال وژل شوي. تفصیل د ناجي صاحب په رپورټ کې.
د افغان ځواکونو له لوري د شفق په نوم د عملیاتو له پیل سره سم وسلوالو طالبانو هم تیره اونۍ د عمري په نوم ورته عملیات پیل کړل چې د دغو عملیاتو ډیر تمرکز د افغانستان په شمال ختیځو ولایتونو کې دی. وسلوالو طالبانو په کندوز او بغلان ولایتونو کې په پراخو حملو لاس پورې کړی، خو افغان امنیتي چارواکي وایي چې د هغوی حملې په شا تمبولي او وسلوالو طالبانو ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. خو اوس پوښتنه دلته ده چې آیا د شفق په نوم پوځي عملیات به د طالبانو عملیاتو په وړاندې بریالی وي، او آیا افغان ځواکونه به وتوانېږي چې په دغو عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته ماتې ورکړي؟ د کورنیو چارو وزارت پخواني معین میرزا محمد یارمن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کوم عملیات چې د دولت له لوري ترسره کېږي په ډېر دقیق ډول پلان شوي دي. تاسې په جریان کې یاست چې دا مهال د افغانستان په څو برخو کې جګړې روانې دي او وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. په کندوز، بدخشان او نورو برخو کې هر اقدام چې طالبانو کړی تر اوسه له ماتې سره مخ شوي دي.
د شفق په نوم د افغان ځواکونو ګډ پوځي عملیات د روان لمریز کال له لومړیو څخه په یو شمېر ولایتونو کې د وسلوالو د ځپلو لپاره پیل او د سنبلې میاشتې تر وروستیو پورې به دوام وکړي. د دغو عملیاتو په وړاندې وسلوالو طالبانو هم د تېرې اونۍ د سه شنبې په ورځ د عمري په نوم عملیاتو له پیل څخه خبر ورکړ، خو د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان بیا په دې باور دي چې د شفق په نوم عملیات په ښه توګه نه دي پلان شوي او د عمري عملیاتو په پرتله کومه لاسته راوړنه به ونه لري. د پوځي چارو کارپوه عتیق الله امرخیل ازادي راډیو ته وویل چې په روان کال کې به افغانان د یوې اوږدې جګړې شاهدان وي.
وودی مافق په دې سوت کې مثلا بس لارې ونیو، وودی مافق په دې سوت کې تر حد پندوس تر انځ دی سو په تر حد پندوس کې جګړه شروع کړه. دا ټول معنا دي د لوري چې دی وودی زړه دې قوي او تعدیدی دې ضعیف و.
په همدې حال کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د شفق په نوم عملیات ډېرې بریاوې درلودې. دغه وزارت مرستیال ویان محمد راتمنش ازادي راډیو ته وویل چې د شفق په نوم عملیاتو کې سلګونه وسلوال ځپل شوي او ډېرې سیمې د وسلوالو مخالفانو له موجودیته پاکې شوي دي.
ټول هغه ځایونه کې چې طهرهګر د افغانستان د حاکمیت په مقابل کې خپل خصمانه عملیات سرته رسولي، موږ شپارس عملیات په دولس ولایتونو کې جاری ساتلې او ډیر زیات طهرهګر د منځه تللې.
د پوځي چارو یو شمېر پخواني چارواکي ټینګار کوي چې له دفاعي وضعیت څخه تهاجمي وضعیت ته تلل کولی شي چې د افغان ځواکونو د تلفاتو په کمولو او د وسلوالو مخالفانو له شتون څخه د یو شمېر سیمو په پاکولو کې مرسته وکړي.
ازادي راډیو له ونه تر ورځې پونه کې
د ازادي راډیو خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګو پانه کې هم اوریدل شي، او همدارس په 0.15 د افغانستان په ګوټ ګوټ کې په منځنۍ څپو زمونږه اوري. افغان حکومت وی دی وغوره قضایي سیستم درامنځته کولو په هدف اقدامات پیل کړی دي. د جمهوریت ریاست مرستیال ویاند د واخان مینپال د شنبې پورس ازادي راډیو ته ویل چې په یو نوې اقدام کې 125 قاضیان لدند لیري هم تبدیل شوی دي. خود افغانستان د شفافیت د څار سازمان وی افغان حکومت تر اوسه نه دی توانیدلی چې په بنسټیز ډول له اداري فساد سره مبارزه وکړي. په دې اړه تفصیل د ناجی صافی په ریپورت کې اوري.
د افغانستان په قضایي سیستم کې د اداري فساد د زیاتېدو په اړه د یو شمېر راپورونو له خپرېدو وروسته اوسمهال افغان حکومت وایي هڅه کوي چې د اداري فساد مخه ونیسي. د جمهوري ریاست مرستیال ویان دواخان مینپال وایي چې په افغانستان کې د غوره قضایي سیستم د لرلو لپاره د یو شمېر قاضیانو د لرې کولو او تبدیلۍ پروسه پیل شوې ده. ښاغلی مینپال د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په قضایي سیستم کې بې عدالتي او د فساد موضوع تایید وی، خو زیاته کړه حکومت ژمن دی چې له اداري فساد سره کلکه مبارزه وکړي.
سره محکمه او قاضي القضات په همدې ورځو کې له 1500 څخه ډیر قاضیان له دندو لرې یا هم تبدیل کړي دي. د افغانستان حکومت ژمن دی ترڅو هغه ژمنې چې خلکو سره د اداري فساد له منځه وړلو په برخه کې کړي دي یو پر یو عملي کړي. له دې اقدام څخه څرګندېږي چې حکومت د غوره قضایي سیستم لپاره خپل تعهد لري. 125 قاضیان چې د جمهور رئیس له لورې له دندو لرې یا هم تبدیل شوي دي، دا زموږ د ژمنو یو ښکاره بیلګه ده.
دا اقدام په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې اروپایي ټولنې د افغانستان قضایي سیستم د دولت تر ټولو فاسده برخه بللې ده. د اروپایي ټولنې نوې ټولپوښتنه څرګندوي چې د افغانستان په قضایي سیستم کې 80% اداري فساد شته. تر دې وړاندې د افغانستان جمهوري ریاست هم منلی چې د افغانستان په قضایي سیستم کې فساد شته، خو ویلي چې ډېر ژر به په دې برخه کې جدي بدلونونه راشي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د شفافیت نړیوال سازمان په خپل راپور کې ویلي چې افغانستان د نړۍ یو له فاسدو هیوادونو څخه دی چې پکې میلیونونه ډالر بې ځایه لګول شوي دي. په همدې حال کې د افغانستان د شفافیت سار سازمان وایي افغان حکومت تر اوسه نه دی توانېدلی چې له اداري فساد سره جدي مبارزه وکړي او په دې برخه کې بنسټیز اصلاحات راولي. د دې ادارې مشر سید اکرام افضلي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې قاضیان باید د وړتیاو په اساس په دندو وګمارل شي.
د افغانستان د قضایي سیستم په داخل کې باید داسې کمیسیون جوړ شي چې پکې د مدني ټولنې، خپل د قضایي ادارې او نور برخو څخه استازیتوب موجود وي، تر څو په ښه توګه د قاضیانو د تقرری او نور مسایل په پام کې ونیسي. همدارنګه باید ډېر دقت وسي تر څو کسان د روابطو په اساس نه، بلکې د وړتیاوو په اساس وګمارل سي، تر څو له فساد سره بنیادي مبارزه وسي.
د اروپایي ټولنې دا نظر پوښتنه څرګندوي چې د اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د افغان حکومت پالیسي د قناعت وړ نه ده، او دغه پدیده په دې هیواد کې ورځ تر بلې د پراخېدو په حال کې ده. دا چې په افغانستان کې له دندو د یو شمېر قاضیانو لرې کول او یا هم په دې برخه کې بدلونونه به د قضایي سیستم په اصلاحاتو او د اداري فساد په وړاندې مبارزه کې څومره ګټور ثابت شي، راتلونکی وخت به یې ځواب وایي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پېښو ځان خبر کړی.
محلی زورواکانو د بلخی کوچیانو زمکه او مالترونه غصب کړی. د بلخ کوچان په دې ولایت کې د سیمه ایزو زورواکو لخوا د دوی د زرګونه جریبه زمکه او مالترونو د غصب اړه شکایت کوي. د بلخ د کوچانو د مدیریت مسؤلان او د کوچانو سرخیلان وایي زرګونه جریبه مالترې د محلي زورواکو په مټ غصب شوې دي، او سربیره پر دې چې د دوی ماشومانو ته تعلیمي امکانات نه دي مساعد، په خپلو استوګنو سیمو کې د صحیح څښاک اوبو له کموالو سره مخ دي. په دې اړه مجیب حبیبزی یو ریپورټ جوړ کړی له بلخه.
په بل خلک کې کوچیان شکایت کوي چې زرګونه جریبه ځمکه او مالچرونه یې د دې ولایت په نه ولسوالیو کې د سیمه ییزو زورواکو لخوا غصب شوي، او دولت هم د دې ستونزې د حل په برخه کې بې پامه پاتې شوی دی. د کوچیانو د مدیریت مشران او د هغوی سرخیلان وایي چې د دوی هم د ستونزې د چمتال او خلم ولسوالیو په لورو پرتو سیمو کې دي چې هلته یې ماشومان د زده کړو له حق څخه بې برخې پاتې شوي، او د روغتیایي ستونزو په برخه کې هم صحي کلینیکونه نه دي ورته موجود. کوچان وایي چې اکثرا د هغوی ځمکې او مالسرونه د بلخ ولایت په چهار بولک، خولم، چمتال، شولګره، دولت آباد او کشنده او نور ولسوالیو کې موقعیت لري چې محلي زورواکو پکې منګولې خښې کړې دي او غصب کړې دي. د بلخ د کوچانو ادارې مشر غلام فاروق عبیدی د یادو ستونزو په اړه داسې وایي. د بلخ ولایت کوچیان د محلي حکومت د دوه ګونی چلن څخه هم شکایت کوي، او وایي چې په تیرو 1400 کلونو کې د کوچیانو په وړاندې د مور او مایرې چلن ترسره شوی دی، او ستونزې یې له پامه غورځول شوي دي. په شمال زونه او خاصتا بلخ ولایت کې د کوچیانو متنفظ او قومي مشر سید محمد حریق وایي چې کوچي ماشومانو ته ښوونځی نه دی موجود، میندې او ماشومان صحي امکاناتو او روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی نه لري، او زموږ په وړاندې سیمه ییز دولت د تعصب ډک چلند کوي. هغه وویل چې مالسرونه یې د هغه کسانو لخوا غصب شوي چې د حکومت تر ملاتړ لاندې قرار لري. حریق د کوچیانو د ستونزو په اړه لا زیات داسې وایي. کوچان په داسې حال کې د محلي دولت د ناسم چلن او د سیمه ییزو زورواکو لخوا د دوی د ځمکو او مالسرونو د غصب څخه شکایت کوي چې تر دې دمخه د بلخ د ولي ویان فرهاد منیر از راډیو ته په خبرو کې د کوچانو په وړاندې د حکومت د دوه ګونی چلند مسله رد کړې ده. مجیب رحمان حبیب زی، ازادي راډیو، مزار شریف.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را دونه.
په بدو کې د نجونو ورکولو پر ضد په کابل کې درېدلي د تحسن خیمه ورځ تر بلې د خلکو پاملرنه ځان ته جذبوي. د شنبې په ورځ د بېلابېلو مدني ټولنو استازي له خانولي عادل سره چې د تېرې اونۍ رئیس یې تحسن کړی او ځای شوله، وایي دا مبارزه باید پراخه شي. خانولي عادل وایي تر هغې به د تحسن خیمه کې پاتې شي چې کورنۍ په بدو کې د نجونو له منلو انکار نه وي کړی. یوسف خان ځدران په دې موضوع کار کړی.
په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي لمنځوړلو لپاره د یو سړي ښکاره غږ او اعتراض اوس په لسګونو غږونو بدل شوی دی. په بدو کې د نجونو ورکولو پر ضد د خانولي عادل له پیل شوي اعتراض څخه د شنبې په ورځ بېلابېلو مدني ټولنو او خوځښتونو ملاتړ اعلان کړ. د افغان ملي غورځنګ غړی خوشحال روحي وایي په بدو کې د نجونو ورکولو بد عواقب هر چا لیدلي، ځکه نو دا اعتراض ښه ملاتړ خپلولی شي.
په اول قدم کې خپله د حکومت او بیا د دیني عالمانو او بیا ټولو منورو او مدني ټولنو د دې د جدي دنده ده چې دغه انساني مبارزې ملاتړ وکړي. په کار خدا و چې دا مبارزه باید ډیر پخوا په منظم ډول سره پیل شوی وای او دا تر اوسه پورې تعقیب شوی وای. زموږ خپل هیله ده چې دا ځل چې خانولي عادل د کوم د مبارزې غږ پیل کړی دی، موږ ټول ملاتړ وکړو.
خانولي عادل له تېرې اونۍ رئیس د کابل په دارالامان سړک د اعتراض خیمه درولي او وایي چې د کورنۍ قومي مشرانو په هغه پرېکړې چې په بدو کې به یې کور ته نجونه ورودیږي خفه دی. هغه وایي چې دوه ورونه یې وژل شوي، خو کورنۍ اوس د قومي مشرانو په منځګړیتوب دې ته زړه ښه کړی چې د مقابل لوري څخه په بدو کې نجونې راولي.
جرم او وحشت او جنایت د ټول نارینه کې سړی کې ورونه کې ترونه کې ولې د جرم د دغه بدبختي د دغه خیانت هغه قیمت چې دغه جنکی ورکه یعنی دغه لورګان په بده کور کول کېږي، دغه جل کې په بده کور کول کېږي. دا په واقعیت کې په هغه کورنۍ کې باید یو کنیز یو دی غلام چې ژوند تروي.
خانولي عادل څلرویش کلن پکتیاوال ځوان وایي چې په بدو کې د نجونو ورکول او په خپل سر انتقام اخیستل اوس په فرهنګ بدل شوی، خو خلکو ته په کار ده چې له خپل کوره مبارزه پیل کړي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې په بدو کې د نجونو ورکولو پیښې اوس له پخوا کمې شوي، خو لا هم د اندېښنې وړ موضوع ده. د دې کمیسیون ویاند رفیع الله بیدار ازادي راډیو ته وویل چې د دا ډول اعتراضونو له لارې باید په دولت فشار راوړل شي.
دغه ځوان دا اقدام کړی، موږ هم د دې نه ملاتړ کوو چې د دولت په کچه باندې په دې اقدام باندې کوچني اقدامات وشي او کېدای شي د قانون نه سوا هم د جدا فرمان او جدا قانون لایحې جوړول د دې په اقدام باندې چې دا دی ټول ابعاد د دې مسلې وسلو شي.
د چارو کارپوان وایي چې د جرم د پاسه نه باید جرم وشي، بلکې د داسې مسلو حل ته نورې معقولې لارې ولټول شي. له دې ډلې خلیل روفي په دې باور دی چې په بدو کې د نجونو ورکول او د هغوی په وړاندې هر بل تاوتریخوالی د ناپوهۍ او قانون له نه حاکمیت سره تړاو لري چې باید پر وړاندې ولسي کرکه راوپارېږي.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي د لوبډلې روزونکي انضمام الحق ورته استعفا وړاندې کړې. د کرکټ بورډ له مشر نسیم الله دانش سره مو په مخکینۍ خبرونه کې خبرې وکړې او د انضمام الحق د استعفا د څرنګوالي په اړه مو لومړی پوښتنه مطرح کړه.
د انضمام الحق استعفا ختم تر ورسېدو او لومړنۍ تاسو راډیو د تاسو اجتماع ته وایم، تر اوسه پورې موږ دغه قبول کړې نه ده. استعفا دې باندې به ور کېږي چې موږ په کوم مندال باندې دی پریږدو او دته د دې استفا ومنو. خو ممکن د په خپل استفا کې لیکلي دي چې زما ملي مسله ده، په دې کې زموږ د افغانستان د پاکستان او لسمشرین معلوم ده او هغوی ویل دي چې زما حق باید د سلیکشن کمیټي د پاکستان د کرکټ بورډ مشر وټاکل شي. نو په دې خاطر باندې زه د افغانستان کرکټ بورډ څخه نه خفه یم او زما ته ډېر خبر راکړو.
خغله دانش اصلي خبره دلته چې اوس افغانان هم د غواړي چې دلته پاتې شي او قانون سوي د خپل افغانستان کرکټ بورډ سره قرارداد لري، آیا کولای شي چې په لند وخت کې په دومره شارټ نوټیس سره د ټیم پریګ دی یا مخکې لمخ کې هم داسې خبرې لته سره مطرح کړي وي که څنګه؟
نه نه، د بیګاز په هندستان کې پرون بیګاز په هندستان کې هم دوی سره او په یو ځای زو د هندستان ته خبره پاکستان ته ولاړ او افغانستان ته راغلم. هلته موږ د شپې خبرې سره وکړې، ده وویل وایي دا یو کال قرارداد چې دا زه په هر قیمت باندې چې تاسو سره پوره کوم، بلکې بل کال ته هم درسره نه وای کوم. ما ته که د دنیا څومره غټ غټ افرې راشي هم زه تاسو سره قرارداد نه لغوه کوم. خو دا چې دا یک پاکستان ته رسېدلی و په نړیوال هوایي ډګر کې د اسلام آباد کې د لاهور، هلته ورته د پاکستان کرکټ بورډ عمومي رئیس ولاړ و، هغې ځان سره دوی ولی و او هغې ته ټوله خبره کړې وه چې ته به خامخا دلته راځي. نو دا د اوس لیکل دي دا زما ملي مسله ده. زه به علاج شم. قرارداد وایي زمونږ د ترمنځ چې یوه میاشت مخکې نوټس به ورکول کېږي یو کرکټ بورډ ته، که چېرته غواړي چې یو کس دا قرارداد ختم کړي نو یو میاشت نوټس به ورکول کېږي. خو مونږ یو میاشت کې مونږ د ملي ټیم نه سفر لرو او نه یې یوه میاشت کې مونږ په کار ده، نو په دې پر ځای چې مونږ ورته دا $2000 تنخوا چې دا ورکړو نو مونږ هم شاید دا فیصله وکړو چې دا امیډیټ لکه همدا وخت کې دلته مونږ استعفا قبول کړو سمدستي او دا یې مونږ رخصت کړو. خو هیوادوال دې نه خفه کېږي، هیوادوال دې په دې نه خفه کېږي چې دغه انضمام الحق هم مونږ راوستی وو او ان شاء الله دې انضمام الحق نه به هم بل خرج
وکړي. ځینې کسان مو تر اوسه پورې په نښه کړي دي چې کېدای شي له هغو سره خبرې وکړي او هغې هم لیوالتیا ولري چې له پاکستان له افغانستان سره کار وکړي.
د پرون راهیسې راته ډېر خلک اپروچ کوي، مونږ ته غواړي کنه ورسوي. په دې کې یونس خان هم ده چې پښتون لوبغاړی ده، د کوزي پښتونخوا زمونږ ملي لوبډله به ورسره کلم نه لري په ژبه کې. خو زمونږ ډېر نیت دا دی چې د هندوستان څخه یو ښه پیاوړی روزونکی پیدا کړو، د هغه ونیسو. خو بیا هم مونږ ګورو چې د افغانستان د کرکټ لپاره کوم یو روزونکی ښه تمامېږي او ارزانه تمامېږي، مونږ به هغه نیسو.
په همدې سره د پروګرام پای شیبو ته رسیږو. البته د کرکټ بورډ له عمومي رئیس نسیم الله دانش سره موږ د مخکینی پروګرام مرکه یو ځل بیا واورېدله چې د کرکټ د ملي ټیم روزونکي استعفا کړې ده. همدا اوس سره په سټوډیو کې جاوید حسن زاده راغلی دی. البته د دری پروګرام د وړاندې کولو لپاره ستړی مشي، په خیر راغلی.
تشکر از شما صفی جان، خسته نباشین. شنونده عزیز سلام، و ساعت 6:30 دقیقه شام به وقت افغانستان است و من جاوید حسن زاده به همکاری رامین کاکل در بخش تخنیک تا نیم ساعت دیگر در این مجله خبری با شما هستیم. در صدر گزارش های این برنامه می شنوید که ریاست اجرایی افغانستان میگه که سران 8 کشور اسلامی تعهد بستند که افغانستان در بخش مبارزه با تروریسم و تامین صلح همکاری میکنند. اما حالا با همکارم فرشته نگاه باشید که خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را برایتان پیشکش میکند.
در آغاز سرخط چند خبر. عملیات برای بازپسگیری ولسوالی های یمگان و وردوج ولایت بدخشان آغاز شده است. سرمربی پاکستانی تیم ملی کرکت افغانستان از وظیفه‌اش استعفا داد و وقوع زلزله شدید در جنوب ژاپن جان بیش از 20 تن را گرفت. سلام و شام بخیر. تفصیل خبرها را با چند خبر از افغانستان آغاز می کنیم. عملیات برای بازپسگیری ولسوالی های یمگان و وردوج ولایت بدخشان آغاز شده است. جنرال مرادعلی مراد، معاون لوی درستیز افغانستان، به رادیو آزادی گفت در این عملیات مردم محل نیز همکاری می کنند.
عملیات از طرف فرقه 20 کندوز در اونجا رهبری میشه و او عملیات نتایجی بسیار خوبی را داشته و حتی امو اساسیت مردم خود ولایت بدخشان اونا بیشتر ساخته. مردم بدخشان خودشان بیشتر در این مورد زیدخل هستند.
ولسوالی های یمگان و وردوج ولایت بدخشان از چندین ماه به این سو تحت کنترل مخالفین مسلح دولت قرار داشت. هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان میگوید ارگان نهادهای امنیتی و دفاع این کشور در زمینه تامین امنیت ولایت کندوز توجه نکنند، با عکس‌العمل تند این جرگه روبرو خواهند شد. این مطلب را آجی عبدالظاهر قدیر، معاون اول ولسی جرگه، در نشست عمومی امروز پس از آن ابراز داشت که شمار از وکلا از آغاز عملات مجدد مخالفین مسلح در این ولایت ابراز نگرانی کردند.
چیر تا جدی توجه نکری نو دو ولیسی جرگی دیر طویق برگون سرما امنیتی سکتورونا مخکیگی.
اما وزارت دفاع افغانستان میگوید وضعیت امنیتی کندوز تحت کنترل نیروهای افغان قرار دارد. کرکت بورد افغانستان میگوید انضمام الحق، سرمربی پاکستانی تیم ملی کرکت افغانستان، از وظیفه‌اش استعفا داده است. نسیم الله دانش، رئیس اجرایوی این بورد، امروز به رادیو آزادی گفت انضمام الحق با آنان گفته که از افغانستان آزرده نیست، بلکه به دلیل منافع ملی کشورش استعفا داده. آقای دانش میگوید ممکن انضمام الحق به عیس رئیس کمیته گزینش کرکت بورد پاکستان مقرر شود.
رادیو آزادی.
ادامه خبرها را با من فرشته نگاه میشنوید. وقوع زلزله شدید در جنوب ژاپن جان بیش از 20 تن را گرفت. عمله نجات برای پیدا کردن کسانی که در زیر آوار باقی ماندند تلاش دارند. در رسانه های محلی گفته می شود که حداقل 470 نفر زخمی شده و یک تعداد مردم هنوز هم ناپدید هستند. یک خانم ژاپنی که شب را در فضای باز سپری کرده به خبرگزاری رویترز در مورد می گوید: شب گذشته را در جمنازیوم سپری کردم که نیمه شب زلزله شدید شد و تمام ساختمان جمنازیوم را تکان داد. من از یک بجای شب گذشته تا کنون اینجا هستم. اداره هواشناسی ژاپن همچنان در مورد یک آتش فشانی که دودان 100 متر بلند شده بود نیز خبر داده. شورای امنیت سازمان ملل متحد شام روز گذشته با صدور یک قطعنامه آزمایش راکت بالستیک از سوی کره شمالی را محکوم کرده و آن را نقض آشکار قطعنامه سازمان ملل متحد خوانده است. جاش هرنس سخنگوی قصر سفید روز گذشته در صحبت با خبرنگاران آزمایش راکتی کره شمالی را یک اقدام تحریک آمیز خوانده گفت:
We are aware of reports that North Korea conducted a failed ballistic missile test.
او میگوید در مورد گزارش ها آگاهی داریم که کره شمالی اخیراً یک آزمایش راکت بالستیک را که موفق هم نبود انجام داده است. امریکا با متحدان منطقوی خود وضعیت را از نزدیک بررسی می کند. امانند گذشته امریکا این اقدام کره شمالی را محکوم می کند. این عمل مخالف قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد است که کره شمالی را از استفاده راکت های بالستیک منع می کند. کره شمالی پیش از این نیز چندین بار آزمایش راکتی انجام داده است. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکان جهان در جریان بازدید از جزیره لسبوس یونان پیشنهاد کرده تا 10 پناهجو را با خود به ایتالیا ببرد. تلویزیون دولتی یونان گزارش داده میگوید در جمع 10 پناهجویی که قرار است امروز یونان را به قصد ایتالیا ترک کنند، 8 پناهجوی سوری و 2 افغان شاملند. پاپ فرانسیس در بازدید از یک کمپ پناهجویان در جزیره لسبوس خطاب به این پناهجویان گفت: می خواستم امروز را با شما باشم و برایتان بگویم که شما تنها نیستید. در این هفته ها و ماه ها شما درد و رنج زیاد را برای رسیدن به یک زندگی بهتر متحمل شده اید. واتیکان گفته که سفر رهبر کاتولیکان جهان به این جزیره جنبه بشر دوستی دارد. پایان سرویس خبری. تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوید.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 6:36 دقیقه شام به وقت کابل است و حالا در ادامه این مجله خبری. ریاست اجرایی افغانستان میگوید که سران 8 کشور اسلامی تعهد بستند که افغانستان را در بخش مبارزه با تروریسم و تامین صلح همکاری میکند. این همکاری چی سود خواهد داشت؟ مجیب الرحمن رحیمی سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان میگوید:
اینا میتونه افغانستان را در این مرحله فعلی که ما قرار داریم برای عبور از بحران ها و چالش ها کمک بکنه.
حکومت افغانستان برای بهتر شدن سیستم قضایی کشور اقدامات را روی دست دارد، اما چگونه؟ دواخان میناپال یکی از معاونین سخنگوی رئیس جمهور:
حکومت افغانستان متحد هستند که همه تعهداتی که امرای ملت خود راجب قضا و عدلیت کردن امرا یک به یک عملی سازند.
خیمه تخصانی که برزد بد دادن دختران در شهر کابل از یک جوان افغان برپا شده با گذشت هر روز توجه بیشتر مردم را جلب میکند. در ادامه دیگر گزارشات را نیز برایتان داریم، با ما باشید. با عرض سلام مجدد، جاوید حسنزاده هستم و رامین کاکر در بخش تکنیک مرا همراهی میکند و حال میپردازیم به بخش گزارش های این برنامه. ریاست اجرایی افغانستان میگویند سران 8 کشور اسلامی تعهد بستند که این کشور را در امر مبارزه با تروریسم و تامین صلح همکاری میکند. مجیب الرحمن رحیمی سخنگوی ریاست اجرایه میگوید عبدالله عبدالله در نشست های دو جانبه که با سران 8 کشور در ترکیه داشته است به همکاری های اقتصادی نیز تعهد شده است. نظیفه محبوبی او با جزئیات بیشتر.
افغانستان باز هم برای مبارزه با تروریسم و تامین صلح در این کشور چشم امید به کشورهای دوخته است که پیش از این به گفته ریاست اجرایه وعده هایشان آنچنان در این راستا عملی نبوده است. سران کشورهای عربستان سعودی، ترکیه، ایران، اردن، مالزی، پاکستان، مصر و بلاروس در حاشیه نشست سازمان همکاری کشورهای اسلامی نشست‌های دو جانبه با عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان داشتند. در این نشست‌ها به مبارزه مشترک با تروریسم در افغانستان، تامین صلح در این کشور با کمک های اقتصادی و فرهنگی تعهد شده است. مجیب رحمان رحیمی سخنگوی ریاست اجرایه افغانستان نقش عربستان سعودی، پاکستان، ایران، ترکیه و مصر را در پروسه صلح و مبارزه با تروریسم در افغانستان مهم میخواند.
در نشست های دو جانبه ای که رئیس اجرایی تقریبا با یک جمع زیادی از سران کشورهای اسلامی داشتن، از بحث مبارزه مشترک و تعهدی کشورها با مبارزه با تروریسم مطرح کردید. اینا میتونه افغانستان را در این مرحله دیدی که ما قرار داریم برای عبور از بحران‌ها و چالش‌ها کمک بکنه.
در کنار 8 کشور که تعهد همکاری در امر مبارزه با تروریسم و گفتگوهای سال با افغانستان بستند، یکی هم پاکستان بوده است. کشوری که از سال‌ها بدین سو صداقت مقام‌های آن از سوی کابل به دیده شک نگریسته شده است. اما با این همه افغانستان امید دارد که پاکستان در انجام گفتگوهای سال با مبارزه با تروریسم این کشور را همکاری کند. ریاست اجرایه می‌گوید در نشست دو جانبه‌ای که عبدالله عبدالله در حاشیه 13 نشست سازمان همکاری کشورهای اسلامی در ترکیه با ممنون حسین رئیس جمهور پاکستان داشته است، آقای حسین تعهد کرده که افغانستان را در زمینه مبارزه با تروریسم و گفتگوهای صلح همکاری میکند. اما احمد سعیدی یکی از کارشناسان سیاسی به تعهدات این کشورها با افغانستان در راستای مبارزه با تروریسم و صلح به دید شک مینگرد و میگوید
اضافه تر از 50 سال کنفرانس کشورهای اسلامی جلسات و نشستهایی داشتن، متاسفانه هیچ در دستاورد ملموسی که بتانه درد کشورهای اسلامی و جهان دوا کنه نداشت. در این سفر که یک تعداد کشورهای اسلامی به آقای دکتر عبدالله وعده هایی دادن، بهتر است انتظار بکشیم. امیدوارم این وعده ها وعده های سر خرمن نباشه.
افغانستان در حال به تعهدات تازه کشورهای اسلامی در راستای تامین صلح و مبارزه با تروریسم خوشبین به نظر می رسد که تاکنون تلاش ها برای انجام گفتگوهای صلح با طالبان از سوی این کشور از دید کارشناسان نتیجه لازم در پی نداشته است. دیده شود که نقش کشورهای اسلامی که تازه تعهد همکاری در راستای صلح و مبارزه با تروریسم با افغانستان بستند تا چه پیمانه در این راستا تاثیرگذار خواهد بود. احمد سعیدی کارشناس سیاسی افغان میگوید این تعهدات زمان نتیجه بخش خواهد بود که حکومت افغانستان آن را جدی بگیرد. در غیر آن این وعده ها مانند گذشته میان توهی خواهد بود.
از 7 تا 7 7 روز هفته
رادیو آزادی.
شما شنونده ای رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 108.5 هستین. حکومت افغانستان میگوید به هدف بهتر شدن سیستم قضایی کشور اقدامات روی دست گرفته شده است. سحر لیوال در مورد جزئیات دارد.
پس از نشر گزارش ها در مورد افزایش فساد اداری در سیستم قضایی افغانستان، اکنون حکومت این کشور میگوید تلاش میکند تا فساد موجود را از بین ببرد. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت برای بهتر ساختن سیستم قضایی افغانستان روند برکناری و تبدیلی شماره از قاضی ها آغاز شده است. آقای مینپال فساد و بی‌عدالتی در سیستم قضایی کشور را تایید کرد و گفت حکومت نسبت به تعهداتش در امر مبارزه با فساد اداری متحد است.
سر محکمه و قاضی قضات در این روزا بیشش 500 قاضی را برطرف کردن یا تبدیل کردن. حکومت افغانستان متحد هستند که همین تعهداتی که امرای ملت خود راجیب قضا و عدلیه کردن امرا یک به یک عملی سازن. از اقدامات ما معلوم میشه که راجیب سیستم خوبی قضایی ما متحد هستم. 125 قاضی که از صلاحیت رئیس جمهور بودن اونا برطرف شدن یا به جای دیگه تبدیل شدن، این تعهد ما را نشان میده.
برکناری و تبدیل این قاضیان در حال صورت میگیرد که به تازگی اتحادیه اروپا سیستم قضایی قضایی افغانستان را فاسدترین بخش در این کشور خواند. نظرسنجی که از سوی این اتحادیه به نشر رسیده نشان می‌دهد که در سیستم قضایی افغانستان 80% فساد اداری وجود دارد. اما اخیراً ریاست جمهوری افغانستان گفته بود که در سیستم قضایی افغانستان فساد موجود است و به زودی در آن تغییرات جدی به میان می‌آید. این در حال است که پیش از این یک گزارش سازمان شفافیت بین المللی نشان داد که افغانستان سومین فاسدترین کشور دنیا است و میلیون ها دلار در این کشور بیجا به مصرف رسیده و یا هم سرقت شده است. در این حال دیدبان شفافیت افغانستان میگوید حکومت این کشور تاکنون نتوانسته به شکل نهادینه با فساد مبارزه کرده و تغییرات بنیادی را در این راستا ایجاد کند. سید اکرام افضلی رئیس این اداره در صحبت با رادیو آزادی گفت تقرار قضات باید به اساس شایستگی صورت بگیرد.
داخل سیستم قضایی افغانستان باید که کمیسیون ایجاد شود که در آن نمایندگی از جامعه مدنی و خود نهاد قضایی و همچنان از بخش‌های دیگر نمایندگی وجود داشته باشد که به شکل درست تمام تقرری‌های قضات و ظرفیت‌های از اون و همه مسائل دیگه که مربوط میشه ایره مد نظر بگیرند و همچنان دقت بیشتر صورت بگیرد که افراد به اساس شایستگی داخل سیستم شوند تا مشکل فساد که فعلا در قضای افغانستان است با این مشکل ما به شکل بنیادی مبارزه کرده باشیم.
آقای افضلی گفت نقش سیستم قضایی در امر مبارزه با فساد اداری بسیار مهم است و موجودیت فساد در این نهاد مانع شده تا مبارزه با فساد در کشور نهادی نشود. نظرسنجی اتحادیه اروپا همچنان نشان داده که پالیسی حکومت افغانستان در امر مبارزه با فساد اداری قناعت بخش نیست و این پدیده نسبت به قبل افزایش یافته است. اینکه برکناری و یا تبدیلی برخی از قضات تا چه حد میتواند ممثل اراده قاطع حکومت در امر مبارزه با فساد اداری و اصلاح سیستم قضایی باشد، گذشت زمان به آن پاسخ خواهد داد.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کم آروزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شماری از مقام‌های پیشین نظامی می‌گویند که عملیات بهاری نیروهای افغان تحت نام شفق برای مهار کردن فعالیت‌های طالبان مسلح به گونه منظم به پیش می‌رود. اما برخی دیگر آنان بدین باورند که طالبان توانستند با آغاز عملیات عمری نظامیان افغان را به چالش بکشانند. نورالله شایان در مورد جزئیات دارد.
د افغان ځواکونو له لوري د شفق په نوم د عملیاتو له پیل سره سم وسلو
با عرض معذرت گزارش تا لحظات بعد، حالا توجه کنین به گزارش دیگر. خیمه تحسن که بر ضد بد دادن دختران در شهر کابل از سوی یک جوان افغان برپا شده، با گذشت هر روز توجه بیشتر مردم را جلب می کند. نمایندگان نهادهای مدنی به روز شنبه با خانولی عادل که از هفته پیش به این سو به همین خاطر تحسن کرده یک جا شده و می گویند که این مبارزه باید گسترش یابد. نورالله شایان در مورد باز هم گزارش دارد.
بلند شدن صدا و اعتراض یک فرد به خاطر مبارزه با خشونت در برابر زنان، اکنون صدها صدای دیگر را نیز با خود یکجا کرده است. پس از اعتراض خانولی عادل در برابر بد دادن دختران، به روز شنبه شماری از نهادهای مدنی نیز از وی اعلام حمایت کردند. خوشحال روحی، یک عضو جنبش ملی افغان، میگوید که بد دادن دختران عواقب ناگوار در پی داشته است.
اول خدم که خپل حکومت
در قدم نخست وظیفه حکومت، عالمان دین، فعالان مدنی و مردم است که در برابر این فرهنگ بد مبارزه کنند. نیاز بود که این مبارزه به گونه منظم مدت ها پیش آغاز می شد. اکنون ما همه در کنار افراد هستیم که در برابر فرهنگ بد دادن دختران مبارزه می کنند.
خانولی عادل از هفته پیش به این سو خیمه اعتراضی را در سرک دارلمان برپا کرده و تاکید می ورزد که از فیصله بزرگان قوم که دختران را به بد می دهند آزرده است. وی میگوید دو برادرش به قتل رسیده و خانواده‌اش در میانجیگری با بزرگان قوم تصمیم گرفته تا از جانب مقابلشان دختران را به بد بگیرد. آقای عادل میگوید که بد دادن دختران یک نمونه از خشونت در جامعه است.
در جامعه زندگی میکنیم که در اوجا جرم مردان میکند، قتل برادر میکند، قتل پدر میکند، قتل کاکا میکند، اما جزای این قتل را، جزای این جرم را، جزای این جنایت را، جزای این خیانت را یا دخترش میبیند یا خواهرش میبیند.
خانم‌علی عادل یکی از جوانان ولایت پکتیکا است و 24 سال عمر دارد. او میگوید به دادن دختران جوان و انتقام‌گیری‌های خودسر در برخی مناطق افغانستان به یک فرهنگ مبدل شده، اما نیاز است که مردم مبارزه‌شان را در این راستا از خانه خود آغاز کنند. در همین حال کمیسیون حقوق بشر افغانستان میگوید که در مقایسه با گذشته موارد بد دادن دختران کمتر شده، اما هنوز همین موضوع قابل نگرانی این کمیسیون است. رفیع الله بیدار سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به رادیو آزادی گفت که باید از طریق این اعتراضات بالای حکومت فشار انداخته شود.
اکنون که این جوان برای مبارزه با فرهنگ بد دادن اقدام کرده، ما از وی حمایت میکنیم. باید از طرف دولت اقدامات عملی برداشته شود و تمامی ابعاد این مسئله بررسی شود.
آگاهان میگوید مبارزه فردی و عمومی در برابر رسم نادرست بد دادن دختران میتواند بد دادن دختران را من حیث یک فرهنگ بد معرفی کرده و سبب نابودی آن شود. خلیل رؤوفی که از آگاهان امور میگوید بد دادن دختران و هر خشونت دیگر در برابر زنان مغایر با احکام دین اسلام و قوانین کشور بوده و نیاز است تا مردم در برابر آن با قوت استادگی کنند.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه ها آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
شماری از مقام های پیشین نظامی می گویند که عملیات بهاری نیروهای افغان تحت نام شفق برای مهار کردن فعالیت های طالبان مسلح به گونه منظم به پیش می رود. اما برخی دیگر آنان بدین باورند که طالبان توانستند با آغاز عملیات عمریشان نظامیان افغان را به چالش بکشانند. باز هم نورالله شایان از در مورد گزارش دارد.
پس از آغاز شدن عملیات بهاری نیروهای افغان تحت نام شفق، طالبان نیز هفته گذشته عملیات را تحت نام عمری آغاز کردند و حملاتشان را بیشتر در ولایت شمال شرق افغانستان متمرکز ساختند. طالبان مسلح در ولایت کندز و بغلان دست به حملات گسترده زدند، اما مقامات امنیتی افغان میگویند که حملات آنان را به عقب زده و تلفات زیاد به طالبان مسلح وارد شده است. حالا پرسش‌هایی به میان آمده که آیا عملیات شفق در برابر عملیات عمری موفق خواهد بود و آیا نیروهای افغان خواهند توانست در جریان این عملیات مخالفان مسلح را شکست بدهند؟ میرزا محمد یارمند، معین پیشین وزارت امور داخله، به روز شنبه در پاسخ به این پرسش ها به رادیو آزادی چنین گفت:
عملیاتی که از طرف دولت صورت میگیره تحت نام عملیات شفق پلان گذاری شده به شکل بسیار دقیق، شما در جریان قرار دارین که فعلا در چند ساحه مختلف افغانستان جنگ ها به شدت جریان داره و الحمدلله که تلفات زیادی را طالبان نصیب شدند. وضعیت در قندوز، در بدخشان، در هر جایی که هست، در هر اقدامی که اینا کردن تا واقعاً شکست مواجه شدن.
به گفته آقای یارمند، نیروهای امنیتی افغان با روحیه و مدیریت خوب به سوی متلاشی کردن دشمن در حرکت هستند. عملیات مشترک نظامیان افغان تحت نام شفق از آغاز سال جاری خورشیدی در شمار از ولایات افغانستان بر علیه مخالفان مسلح آغاز و تا آخر ماه سنبله ادامه می‌یابد. هدف از عملیات شفق در سال 1395 حفظ مناطق، پاکسازی مناطق از وجود نیروهای مخالف مسلح، حمله بر مناطق و پایگاه های مخالفان و اختلال در خطوط اکمالاتی و مواصلاتی مخالفان مسلح گفته شده است. به دنبال آن، طالبان به روز سه شنبه هفته گذشته از آغاز عملیات عمری خبر دادند. گروه طالبان با نشر اعلامیه به رسانه ها گفتند که عملیات عمری علیه نیروهای امنیتی داخلی و بین المللی در افغانستان به صورت تهاجمی به پیش خواهد رفت. با این همه، برخی دیگر از آگاهان نظامی بدین باورند که عملیات شفق پلانگذاری درست نشده و در مقایسه با عملیات عمری به دستاورد است. عتیق الله خیل آگاه امور نظامی بر رادیو آزادی گفت که در سال پیشرو افغان‌ها شاهد دست به دست شدن ولسوالی‌ها و جنگ طولانی خواهند بود.
از نقطه نظر نظامی اگر شما فکر بکنید، ظاهرات طرف مقابل یا مخالفین دولت افغانستان خوب‌تر بوده نسبت به ظاهراتی که وزارت دفاعی و امنیتی ما چرا اونا به یک حمله تانستن ولسوالی‌ها را هم محاصره بکنند.
در همین حال وزارت دفاع افغانستان میگوید که عملیات شفق موفقیت‌های زیاد در پی داشته است. محمد راتمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، به رادیو آزادی گفت که در جریان عملیات شفق صدها شورشی از پا در آورده شده و بسیاری از مناطق و روستاها از وجود مخالفین مسلح پاکسازی شده است.
در ولایت قندهار، در ولایت ننگرهار و تا
در ولایت های دیگه مثل کندوز و بغلان اینها یعنی عملیات شفق توانست در مقابل با تمام تعرضات خصمانه نیروهای دشتفگن جواب دندان شکن بده.
مقام های نظامی پیشین تاکید دارند که بیرون شدن از وضعیت دفاعی به وضعیت تهاجمی می تواند در کاهش تلفات سربازان و پاکسازی برخی مناطق از وجود شورشیان کمک کند. میرزا محمد یارمند معین پیشین وزارت امور داخله گفت که دولت باید پس از اجرای عملیات در جاهای تصفیه شده قطعات نظامی را جابجا نماید تا بار دیگر در آن ساحات مخالفین مسلح مستقر نشوند.
در گزارش همکارم نورالله شایان شنیدید که شمار از مقام های پیشین نظامی گفتند که عملیات بهاری نیروهای افغان تحت نام شفق برای مهار کردن فعالیت های طالبان مسلح به گونه منظم به پیش میره. اما سوی دیگر برخی از اعضای شورای ولایتی جوزجان میگه که تعداد از خانواده هایی که از اثر درگیری های شدید بین نیروهای امنیتی و مخالفین مسلح دولت خانه هایشان را ترک کردند با مشکلات جدی روبرو هستند. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی در مورد از ولایت جوزجان گزارش میدهد.
از 4 روز به این سو درگیری های شدید در ولسوالی آقچه ولایت جوزجان جریان دارد. اعضای شورای ولایتی جوزجان با ابراز نگرانی میگویند که در اثر درگیری های شدید 4 روزه که هنوز هم ادامه دارد، بیشتر از 1000 خانواده شهر آقچه را ترک نموده و به شهرهای دیگر بیجا شدند. حلیمه صدف عضو شورای ولایتی جوزجان صبح امروز به رادیو آزادی گفت تعدادی از خانواده هایی که خانه هایشان را ترک میکنند حتی پرداخت کرایه موتر را ندارند. وی همچنان گفت
مردم ها نگران هستند، اولیای خود را ترک میکنند و در حال رفتن به نقاط دورتر از جنگ هستند. ولی آخر مردم هایش و خصوصا اطراف شهرش اینا به شهر و دیگر ولایت ها میخواهند که یعنی فرار بکنند که وضعیت بدتر از این وخیم نشه.
با گفته این عضو شورای ولایتی جوزجان، همکنون دروازه های مکاتب و دوکاکین در این ولسوالی به کلی مسدود بوده و مردم آقچه در حالت بدی قرار دارند. در همین حال باتور یخشی ولسوال آقچه با تایید این نگرانی اعضای شورای ولایتی جوزجان میگوید اگر دولت به خاطر تقویه نیروهای امنیتی تلاش جدی نکند، این ولسوالی به زودی سقوط خواهد کرد. ولسوال آقچه در مورد نگرانی اعضای شورای ولایتی جوزجان به ارتباط مشکلات اقتصادی خانواده های بیجا شده گفت
مشکلات دارند دیگر، خب امکانات اقتصادیشان ضعیف است، کار نیست، ایجابا هست، اما چاره چی است؟ ما تلاش کرده داشتیم که از طریق ریاست عوادت یا ریاست عوادت ماجرین که یک کار را بکنیم، انشاءالله ببینیم که چی میشه.
حلیمه صدف عضو شورای ولایتی جوزجان از وضعیت ولسوالی های قشتپه و فیض‌آباد نیز خبر میدهد که به گفته وی شب گذشته در ولسوالی قشتپه جوزجان چندین پوسته امنیتی نیروهای دولتی به دست مخالفین مسلح دولت سقوط نموده است. وی میگوید
و ولسوالی قشتپه همیاله در مرکزش جنگ جریان داره، وضعیت نگران کننده.
اما در مورد سقوط پوسته های امنیتی در ولسوالی قشتپه ولایت جوزجان، مقامات امنیتی این ولایت و یا مخالفین مسلح دولت تا هنوز ابراز نظر نکردند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
شما شنونده رادیوی آزادی روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 هستین. شما مطالب و گزارشات خبری ما را روی و صفحه وبسایت ما نیز دریافت کرده میتونین. آدرس وبسایت ماست www.azadiradio.com. همچنان شما میتونین به صفحه فیسبوک ما مراجعه کرده و گزارشات و مطالب خبری ما را بخونین و شیر کنین. و حال توجه کنیم به یک رویداد خارج از کشور. در حالی که کارکنان نجات سرگرم تلاش ها برای بیرون آوردن گیرماندگان در زیر آوار مخروبه های ساختمان هایند که در نتیجه تکان های زلزله منهدم شدند، مقامات میگویند که تاکنون بیش از 20 نفر کشته شده و ارقام تلفات در هر یک ساعت بلند می رود. مقیم نایب فشرده گزارش خبرگزاری های بین المللی را در این مورد تقدیم می کند.
عمله نجات سرگرم تلاش های جدی برای نجات جان گیرماندگان از زیر مخروبه های ساختمان های در ژاپن هستند که در نتیجه تکان های زلزله دومی در جنوب این کشور منهدم شدند. تکان های مسلسل زلزله از چند روز به این سو در مناطق جنوبی ژاپن ادامه دارند. گمان می رود که صدها نفر در زیر آوار و مخروبه های این ساختمان ها گیر مانده باشند. مقامات ژاپن پس از زلزله به مقیاس 7.1 درجه ریشتر و تکانهای بعدی آن به مقیاس 7.4 درجه ریشتر نسبت به وقوع سونامی هشدار دادند. مرکز این زلزله در نزدیکی شهر کوماموتو بود. شینزو آبی صدر اعظم ژاپن در این مورد گفت آنها وضعیت را ارزیابی کرده و به مردم معلومات دقیق می دهند. ما در حال حاضر تلاش می کنیم که وضعیت را به بهترین راه ممکن ارزیابی کنیم. من دستور دادم که این اطلاعات را با دقت ممکن به مردم برسانند. یک سخنگوی حکومت ژاپن می گوید شمار زیادی از مردم زیر آوار ساختمان ها زنده گیر ماندند و گزارش می شود که هزاران نفر دیگر در جمنازیم ها و مراکز که برای تخلیه مردمان مناطق آسیب دیده آماده شده پناه بردند. رسانه های ژاپنی خبر دادند که نزدیک به 200 هزار خانه و منازل بدون انرژی برق و آب آشامیدنی می باشند. همزمان با این اداره مترولوژی ژاپن از بلند شدن فواران کوچک آتش با دود و غبار تا 100 متر در هوا خبر داد. جنرال ناکاتانی وزیر دفاع ژاپن به خبرگزاران گفت روزهای شنبه و یک شنبه حدود 20 هزار عسکر اردو برای کمک به نجات در مناطق آسیب دیده مستقر خواهند شد. ژاپن یکی از زلزله خیزترین کشورهای جهان با شمار می رود. تکانهای این زلزله در جنوب غرب جزیره کیوشو هشدارهایی را متوجه باشندگان این محل نموده که به خاطر تکانهای از زلزله روز جمعه در حالت نگرانی قرار دارند. اداره سروی جیولوژیکی امریکا شدت این تکانهای از زلزله را 6.2 درجه ریشتر اعلام کرده است که در نتیجه آن 9 نفر کشته و 1000 تن دیگر جراحت برداشتند. سخنگوی حکومت ژاپن گفت دستگاه اتمی کیوشو در اثر زلزله روز جمعه مصون بوده و تکانهای زلزله بر آن تاثیر نکرده است.
شنونده عزیز، با بخش همی گزارش رسیدیم به پایانه مجله خبری. در ادامه با برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا باشین. تا فردا صبح که باز هم ساعت 7 باش در خدمت قرار میگیریم. شما را به خداوند یکتا و لایزال میسپاریم.